پېښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په آخري خبري غړې کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړې کې بعد پاکستان د پارلماني پلاوی کابل سفر ځنډې دو غلام خان بندر پرانیستي په اسلام آباد کې د قبایلی زده کوونکو او په کوټه کې د سرکاري ملازمینو پر لټونو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له ګل ایاز نه واوري.
دا شمالی گلستان غلام خان بندر په رسمي توګه افغانستان سره د تجارت لپاره پرانیستل شو. دا پاکستان د پارلماني پلاوی کابل ته سفر د امنیتي ګواښونو له وجې ځنډول شوی او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر قندهار هوایي ډګر توغندیز برید غندلی. دا خبرونه تفصیل. دا شمالی گلستان غلام خان بندر پرون په رسمي توګه له افغانستان سره د تجارت لپاره پرانستل شو. په دې لړ کې پرون یو غونډه وشوه چې پکې ځای چارواکو هم ګډون وکړ. د شمالی گلستان مرسل کمشنر شاهد علي خان نن مشال ته ویل چې پرون له کراچۍ د ترانزیت دوه ګاډي په غلام خان بندر د لارې کابل ته رسیدلي. د شمالی گلستان د سوداګرو اتحادي مشر حاجی عبدالله خان مشال سره په خبرو کې د تجارتي لارې پرانستو هرکلی وکړ.
ډېر د خوشحالۍ او ډېره پرمختګ خبره د دغه اډې سره د وزیرستان تجار او د وزیرستان عوام مې انشاءالله ډېر پرزګار شي.
دا تورخم لارې روسو په غلام خان بندر هم افغانستان سره تجارت پیل شوه چې د هغه هیواد په ګډون له منځنۍ اشیا هیوادونو سره د پاکستان د رسایل لپاره تر ټولو نږدې لاره ده. د پاکستان د پارلماني پلاوی کابل ته سفر ځنډول شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په ټوټر باندې لیکلي چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ 14 کسي د پارلماني پلاوی البتکه کابل ته رسیدلی و خو هوایي ډګر ټاور ورته د امنیتي ګواښونو له وجې د البتکې کوزیدو اجازه ورنکړه. د زیاته کړه چې د پارلماني پلاوی کابل ته د سفر نوې نیټه به د دواړو خواوو مشاورت وروستو اعلانوي. د پاکستان پارلماني پلاوی د افغانستان ولسي جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر کولو. د سفر د ځنډیدو وجوهاتو په اړه په روانه غړي کې نور تفصیل اوریدای شي. د پاکستان د قومي اسمبلی د کورونا چارو قائمه کمیټې پرون هغه قانوني بل منځوري ورکړه چې د فوج پر ضد له قصدن مسغري کوونکي به دوه کاله د بند سزا تیروي. په دغه بل کې راغلي څوک د پاکستان د فوج سرتیري پر ضد قصدن مسغري کوي عزت یا وقار ته زیان رسوي او یا یې بدناموي نو هغه تن به د دې مجرم ګرځول کیږي او دوه کاله د بند سزا سره سره به 15,00,000 جرمانه کیږي. پر دغه بل ځینو مدني فعالانو تنقیدونه هم کړي او دا د بیان د ازادۍ پر ضد ګام بللی. د قبایلي سیمو او بلوچستان زده کوونکو د خپلو غوښتنو د نه منلو په صورت کې د لوږې هړتال پیلولو دړکه ورکړي. زده کوونکو په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن دفتر مخې ته له تیرو لسو ورځو پر لټ وهلې دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان په میډیکل کالجونو کې دي د دواړو سیمو لپاره مختص کړل شوي 215 سیټونه بحال کړي. خو په قومي اسمبلی کې د شمالي بلوچستان استازي محسن داوړ پر مشرانو ته ویل چې حکومت سره دا مسله مخکې هم راپورته کړې و او دا ځل یې هم ورسره خبرې کړې. بل پالو پاکستان میډیکل کمیشن بیا دلیل درلود چې فند نه لري چې سیټونه بحال کړي. د امریکا د دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر قندهار هوایي ډګر پرونی توغندیز برید غندلی او وای دا ډول حمله به تاوتریخوالی زیات کړي. طالبان وای پر قندهار هوایي ډګر یې ګڼ شمېر توغندي توغولي او خپل مخه یې ویشتې ده. د پینټاګون وایان جان کربی وای دا توغندي له هوایي ډګر لرې پریوتی او مرګ جوړه نه لري. په افغانستان کې د امریکا سکرو یو لوړ پوړي چارواکي هم مشال ډېر ته منلي چې پر هوایي ډګر برید شوی خو مرګ جوړه نه لري. پینټاګون دا برید پارونکې بولي او زیاتوي دا ډول پیښې د افغانستان د سولې خبرې له ماتې سره مخ کول شي. دا په روانه میاشت کې په خوست کې له برید وروسته دویمه حمله ده چې طالبان یې پر هغو فوځي مرکزونو کوي چې بهرني اسکر ځای پر ځای دي. او برتانوي چارواکو سپارښتنه کړې چې د کووید 19 واکسین استرازینیکا د دشتو کلونو کم عمر لرونکو ته نه ورکول کیږي ځکه چې د ځینو شواهدو له مخې واکسین لګولو سره په بدن کې وینه غوټه کیږي. د غولندیز د اپریل پر ومه په داسې حال کې شوه چې د اروپایي اتحادیې د درملو تنظیم کوونکو ویلي چې استرازینیکا واکسین د وجې د وینې غوټه کیدل باید د خطر په فهرست کې واچول شي. خو دوی دا هم ویل چې د واکسین ګټې د ممکنه تاوان په نسبت زیات دي. ګڼ شمېر هیوادونو تیر میاشت ځوانانو ته د استرازینیکا واکسین ورکول د لنډ وخت لپاره ځنډولي بوده او د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ د پارلماني پلاوی کابل ته سفر زندول شوې ده. د شمالي وزیرستان غلام خان بندر رسمن ترانزیت شو او تیر ورځ یې پرانیست هم وکړی شو. د پاکستان د داخله چارو قائمه کمیټه هغه بل منظور کړي چې کچا هم د فوس پکاوي وکړو نو د بند یا جرمانی سزا به ورکول کیږي. د بشری حقوقو فعالان د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان غندلې چې پکې نو موړي ویلي وو چې د خزو پر پردې نه کولو لوجې د جنسي زورونو پیخي زیات شوې.
وزیر اعظم دا بیان ورکو نو اوس داسې معلومیږي چې کم کسان چې ریپ کول غواړي هغه به د دې بیان شاته پټیږي چې د دې لباس ټیک نو زه دوی په دې باندې آماده کړم چې زه د دې ریپ وکم.
د قبایلی سیمو او بلوچستان زده کوونکي له تیرو لسو ورځو راهیسې د میډیکل سیټونو د کوټې بحالولو لپاره په اسلام آباد کې پرلت وهلې.
اتنا بد امی شروعاتی درنا میں ورکا نن میں لسما اور اس دو اے پی ایم سی مخت انوسی او پی ایم سی نا دسے پازیٹیو ریسپانس اے وی پرن دار غلا
او پتورخم دروازه د پاکستانی چارواکو لخوا پر تک را تک سختي د دوانو غاړو اوسیدونکو راشه درشه اغیز منه کړی دا. دا اوزن نور ریپورتونو ترڅنګ په خبرونه کې شننی او تفسیری هم لرو. مشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبری غړې د لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ شپاړس کسیزه پارلماني پلاوی کابل ته سفر ځنډول شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په ټویټر پاڼه لیکلی چې د پارلماني پلاوی الوتکه کابل ته رسیدلې وه خو هوایي ډګر ټاور ورته د امنیتي ګواښونو له وجې د الوتکې کوزیدو اجازه ورنکړه. هغه کم قسمه ګواښونه وو چې د پاکستانی پارلماني پلاو دغه الوتکې ته اجازه ورنکړلی شوه. په دې اړه تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب ناخلو. طاهر خان صاحب ستړي مشي درته وایو.
ډیره مهرباني تاسو.
طاهر خان صاحب یو خود دغه ګواښونو په اړه راته وایي او بل دا چې په پاکستان کې یو شمیر خبریالان چې کوم دي هغه دا وایي د دې په شا یو نور وجه هم بیانوي چې ګنې افغانستان نه غوښتل چې دا تیاره چې کومه د اغلته ورشي. وجه څه و دغه پارلماني پلاو د چې کوم وفتو د دې تیاره ته پرې نه خودلې شو؟
زمانه زړه دغه چې دي شي دغه تاسو چې خبره کوي چې ځنې خلک په خواله رسنه او یا سوشل میډیا دا خبره کوي چې افغانستان نه غوښتل چې د پاکستان د ملي اسمبلی سپیکر یا رئیس په کابل تر شي. دا سوچ کې دي شي درست نه وي ځکه چې د افغانستان د سمنګوس اوریدلې دي چې دا غوي مشران د هر کلی د پاره هوایی میدان ته د کابل ورغلي هم وو. لیکن اوس چې کوم د افغانستان یو چارواکي د دې د اسباب او ذکر کړی د نو هغه دا و چې خدغه هوایي دګر چې د کابل هغه د خارجي فوجانو د غي د نگرانۍ د لاندې دی نو دوی هغه دا و چې انت هغه سکنستل او پاره کې چرته زړه چون کې مواد انت موجود وو او دی هغه مندلیو نو دا غیلا ملا د پاکستان د سپیکر الوتکه جګه د کابل هوایي دګر میدان ته رسیدلې و برا و په هوا کې و نو هغه ته ویل چې جګه د دغه اندېښنو لاملا هغه دې لګ انتظار وکي په هوا کې. لیکن بیا د سوچ وچه د پاکستان دا فیصله و چې پر ځای په هوا کې د پاتې کېدو هغه واپس اسلام آباد ته راشي. نو د افغانستان د حکومت لخوا خو دغه دلیل راغلی چې دا د خارجیانو د هغې وړاندیز او تجویز و چې د دغه مشکل له امله دوی واپس لاړ شي او بیا څنګه تاسو وویل د پاکستان د افغانستان لپاره چې کوم ځانګړی استاد محمد صادق خو پخپله د امنیتي ګواښ د علت او دا سبب پیش کړی وو لیکن هغه نور تفصیل نه ورکړی چې د امنیتي ګواښ څه دی. او پاکستان خو دا خبره کوي پخپله محمد صادق چې د بیا بعد د دغه سفر د پر نوې تاریخ نوې نیټه اعلان شي. او دا هم د افغانستان چارواکو ویلي دي چې کله دغه سفر ونشو نو بیا د افغانستان د ولسی جرګې یعنی د قومي سندې چې دغه کم رئیس ته هغه په خپل باندې بیا اسد قیصر سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې وي. اسد قیصر ورسره دغه منلی مو چې دا سفر به وځندول شي او بیا به وشي.
سمه ده. ډیره مننه طاهر خان صاحب د تفصیلات را کولونه. اوریدونکو په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان صاحب خبرې مو واوریدي چې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ د پارلماني پلاوی سفر چې کم کابل ته ځنډېدلو د اغې د وجوهاتو په اړه.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان غلام خان بندر رسمن ترانزیت شو او 13 ورځې پرانیست هم وکړی شو. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر مشال ویډیو ته ویلي پرون له کراچۍ د ترانزیت دوه گاډي غلام خان بندر د لارې کابل ته رسیدلي. د تورخم لارې وروسته په غلام خان بندر هم تجارت پیل شوی چې د افغانستان په ګډون له منځنۍ ایشیایي هیوادونو سره د تجارت لپاره تر ټولو نږدې لاره ده. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیې د تجارتي لارې پرانیستې هرکلی کړی دی. تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې.
شمالی وزیرستان غلام خان بندر پر رسمی توګه پاک افغان ترانزیت ریډ وګرځول شو او 13 ورځې د خیبر پښتونخوا وزیر ترانسپورت، ریلیف وزیر، ډیپټی کمشنر او نورو چارواکو افتتاح وکړه. ډیپټی کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې پرون د کراچۍ نه د ترانزیت ریډ دوه ګاډي په غلام خان کابل ته ورسېدل. د تورخم پس په غلام خان باندې په لومړي ځل د ترانزیت ریډ پیل وشو. د افغانستان په ګډون لمنځنۍ آسیا هیوادونو سره به په تجارت کیږي چې تر ټولو نږدې لاره ده. د شمالي وزیرستان تاجرانو اتحادیې مشر اجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان ترانزیت ریډ آغاز وشو. خوشاله دي تاجران او هم عوام به پروزګار شي.
نن الحمدلله چې کومه میش غشتنه وي د ترانزیت اغا لا پاک نن سار تا ورسولې. اولنی گاډي چې کومي اده کراچۍ نه روغله وو کوبل ته په پاس ولا گاډي ډېر د خوشولې و ډېر پر مختاق خبره د داغه ا دې سره د وزیرستان تجار او د وزیرستان عوام من خل ډېر پروزګار شي.
د افغانستان خوست تاجرانو مشر انور زدران مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان پس پاکستان حکومت هم د غلار ترانزیت کړه. د ترانزیت لپاره غلام خان بندر ته باید حکومت ټولې اسانتیاوې ورکړي چې د دواړو هیوادونو د اقتصاد په ښه کېدو کې به مهم رول ولوبوي.
غلام خان لاره اخیری مراحل اخلاص شول، پاکستان ته خام ترانزیت شو او ترانزیت مالونه افغانستان ته راوختل. د چې اوس میاش مخ کې افغانستان دولت هم ترانزیت کړی دا پاکستان هیواد ته د اسیا میانه هیوادونو ته لاره ورکړه. اوس مې د دواړو دولتونو د خواهش ته چې دوی هغه حقوق چې په تورخم یا په چمن باندې ترانزیتي لاره ته ورکول شوی دي دوی باید په غلام خان لاره باندې ورکړي، ځکه چې ترانزیت مال کې هغه حقوق چې ورنکړل شي بې د ترانزیت بې معنی ده. څنګه د روډ پاس ګاډو تګ را تګ د خلکو تګ را تګ د نورو داسې مسایل دي او ټول هغه حقوق چې په ترانزیت یا افټا معاهده کې راغلي دي باید ټول د غلام خان بارډر ته دواړه حکومتونه ورکړي. ټول ولسته مبارکي وایو.
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د ترانزیت لپاره ټول لوازمات حکومت سر ته رسولي. لبنونه غلام خان پورې د سړک یا شاهراه ډبل کې دوه منظوري هم شوي. غلام خان بندر افغانستان سره د تجارت تر ټولو نږدې لاره ده. 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو پس تړل شوی وه چې 2013 کال نه په مخصوص تجارت روان شوی وو او اوس دغه تجارت په رسمي توګه ترانزیت وګرځول شو. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان د داخله چارو قائمه کمیټې پرون هغه بل منظور کړي چې کچا هم د پاکستان د فوج سپکاوی وکړو دوه کاله د بند او تر 15 لک روپو پورې به سزا کیږي. دغه بل بل دی وروسته د قامی اسمبلی او د سنت نه هم منظورول کیږي، خو ځینې خلک بیا وایي دا بل د پاکستان د آئین د 19 مادې پر ضد دی، ځکه دغه ماده کې لیکل شوی هر څوک د بیان د ازادۍ حق لري. په کمیټې کې موجودو زیاتره حکومتي غړو د بل حمایت، خو د اپوزیشن دوه غړو یې مخالفت وکړو. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د اپریل په اومه د پاکستان د قومي اسمبلی د داخله چارو قائمه کمیټې د یو قانوني بل منظوري ورکړی ده چې تر لاندې به د پاکستانی پوځ په ضد کې یو څوک له قصده دوی پسې مسخره یا ټوکه وکړي دوه کاله به د بند سزا تېروي او تر د 15 لک روپو پورې به جرم کېږي. هم دغه بل د قومي سیملې د غړي او د دفاع د قائمه کمیټې چیرمن امجد علي خان لخوا د داخله چارو کمیټې ته ورلېګل شو. بل کلی کلی شوی چې د تعزیرات پاکستان د 1500 نمبر مادي سره د ا او یا الف په نوم یو نوی قانون جمع کړی شي. ا او یا الف کی راغلی مسلح افواج وغیرہ کا ارادتا تمسخر اڑانا مانا دا چې په پوز او وغیرہ د قصد مسخره کول. وی لیکلی هر څوک چې د پاکستان د پوز او یا د پوز په کوم غړي پسې قصدن مسخره کوي د دوی عزت او یا وقار ته زیان رسوي یا یې بدناموي نو دغه تن به د دې قانون د لاندې مجرم ګڼل کیږي او هغه ته به دوه کاله د بند سزا یا تر د 15 لک روپو پورې د جرم او یا بیا دواړه لکه بند او د روپو د جرمانې سزا ورکولی شي. اغه رفیع الله د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لري او د داخله چارو دغه کمیټې غړی هم دی. د پرون د اپریل پومه دغه بل مخالفت کړو او د اپریل په اتمه مشهد رډیو ته هو ویل
دا یو پرسپشن جوړول غواړي چې دلته په پاکستان کې خلک د فوج خلاف دي. دا یو غلط پرسپشن جوړي. د دې بل ضرورت نشته. ولې نشته چې زموږ سره په عین کې هر شی موجود دی او کم شی چې دور اولی هغه د عین کې زما د کم ازادي رائے ده دا هغه خلاف دي. عین پاکستان دا وایي چې موږ ټول ایکوالي مقدس ځای نشته. په موږ کې پولیټیشن دی که جج دی که هر سړی دی هغه اکاؤنټبلټي نه لاندې بهي.
د کمیټې لخوا منظور شوی دغه بل کې لاندې بیا لیکلي د تعزیرات پاکستان یا هغه قانون چې د جرمونو سزا پکې مقرره ده په دغه ماده کې د بدلون مقصد هم دا دی چې د پوځ ضد د نفرت او ګستاخي رویې مخنیوي وشي. کوشش مو وکړو چې د هغه حکومتي غړو یا د داخله چارو د کمیټې د غړو سره رابطه وکړو او ورسره د بل او یا قانوني مسودې په حواله خبرې وکړو خو خبرې ورسره ونه شوې او که چا سره رابطه وشوه هم نو د خبرو نه به ډډه کوله. په دغه قانون مسودې د بیلابیلو خلکو لخوا تنقیدي لیکل هم شوي لکه د اردو ژبې د یو ټي وي چینل زنانه انکرې یا کارکونکي آسما شیرازي د ټویټر د لارې پوښتنه کړې چې آیا دا بل د بیان په ازادۍ پابندي لګول خو نه دي. د ډان ورسپانې د خبر تر مخه چې کله د کمیټې لخوا دغه بل منظورېده د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي یو غړي شیر اکبر خان هم دغه بل د نه راوړلو وینا کړې وه خو وروسته چې کله ووټینګ او یا رای ورکېدل شروع شو شیر اکبر خان بیا د بل په حق کې خپله رای ورکړه. د بل په مخالفت کې اغه رفیع الله د مسلم لیگ نواز دلی پخوانی وزیر وسنۍ زنانه غړي مریم اورنګزیب او د اپوزیشن نورو دوه غړو خپل رای ورکړي او د اغه رفیع الله په خبره مخالفت کوونکو ویلو چې د داسې بل راوړلو هیڅ ضرورت نشته دی. په خبرونو کې راغلي چې مریم اورنګزیب د کمیټې چیرمن ته دا هم ویلو چې اول د پاکستان آئین 19 ماده وګوري. د آئین پاکستان په دغه ماده کې د بیان د ازادۍ ذکر شوی ویل شوی هر څوک کولای شي چې د خپل رای اظهار په آزاد ډول وکړي. اغه رفیع الله مشهد رډیو ته ویل دا بل به د پاکستان اوسیدونکو د خپل خبرو د ازادۍ نه منې کړي او دوی معنا پیپلز ګوند به هر وخت مخالفت کوي.
دا کته هم نشي کېدای چې ته د خلکو اواز باندې دا اواز حساب بند کړو. انسانيت دې ختم کړو. زناور باندې څه ظلم وکړه خبره نشي کولای. انسان دا خدای دا طاقت ور کړی دی زمونږ آئین دا طاقت را کړی دی چې هغه به د هرې غلطي خبرې خلاف اواز اوچتي. دا اواز بندې دا زمونږ پیپلز پارټي دی هیڅکله
نو چې کوم محل د خبري اعلانو پارلماني غړو د مدني فعالانو په دغه بل د سوشل میډیا د لارې تفسیرې شروع کړې. نو د وزیرستان د قومي سیملې غړي محسن داوړ هم په خپل ټویټر لیکل وکړل او د لیکلي په پوز خو تنقید کول لوړاندې هم په میډیا کې بندو او اوس خو چې کوم لږ ډیر ځای پاتې و هغه هم په داسې عجیبه تجویزونو سره شو کول غواړي. دا بل د پارلیمنت د اقدارو بیزتی ده. خبریال مرتضی سولنګي د دغه بل مسوده په خپل ټویټر پاڼه شریکه کړې ده چې ورته لاندې په ځواب کې د عباس محمد په نوم د ټویټر آیډی لرونکي یو تن د مشهور او مزاحمتي شاعر حبیب جالب د اردو ژبې یو شعر لیکلی چې ترجمه یې داسې ده چې په ژبه مهر لګول خو هیڅ خبره نه ده که بدلول شي نو زما فکرونه بدل کړه. بل خو د حکومتي غړو یا وزیرانو لخوا د بل په حق او یا مخالفت کې ځینې خبره نه خو په ورسپانو کې نه په ټي وي چینل کې رپورټ شوي او نه بیا دغه وزیرانو د سوشل میډیا د لارې څه لیکلي دي. یاد دی چې دغه بل بلدی ورستو قومي سیملې او بیا به سنټ اف پاکستان ته د منظوري لپاره وړل شي خو دغه به کله وي نیټه لا هم نه ده ودل شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال رادیو اوري. د بشری حقوقو فعالان د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان نیوکې کړي چې پکې نوموړي ویلي وو چې د ښځو د فحش جامو او پردې نه کولو له وجې د جنسي زورونو پیښې زیاتې شوې دي. د بشری حقوقو فعالان دریز لري چې له ګڼو ماشومانو سره هم جنسي تیری کیږي او په کور دننه هم ښځې په زوره د جنسي تشدد ښکار شوې دي. نو د دوی په وینا ځکه د وزیر اعظم لخوا د جنسي زورونو ښکار ښځو باندې د دې ذمہواري اچول مناسبه خبره نه ده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف خزینه غړي عائشه بانو د عمران خان د بیان په دفاع کولو سره وایي چې د وزیر اعظم د سرګندونو منفی تشریح شوې ده. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په ریپورت کې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د بشري حقوقو نورو تنظیمونو د وزیر اعظم عمران خان لخوا د جنسي تیریو او زورونو د پیښو په اړه د هغه په ځینو سرګندونو نیوکې کړې دي. په دغه اړه د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا د اپریل په 6 نیټه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوی دی چې د جنسي زورونو د پیښو وجوهات د ښځو د لباس او پردې سره تړل مناسب نه دي او وزیر اعظم د خپل منصب مطابق په دغه موضوع د ذمہواري مظاهره نه ده کړې. په پیښور کې د بشري حقوقو یو مدني فعال طاهر کلیم د وزیر اعظم په دغه سرګندونو د مدني فعالانو د عکس العمل په اړه وایي.
حکومت څنګه اقدامات په دې وروسته ورځو کې اوچت کړي دي د بیلونو په شکل کې، دا غي نه علاوه د ریزولوشنز په شکل کې، او دای ویلي دي چې د ریپست په بل سخت نه سخت سزا ورکړي کیږي. خو چرته چې وزیر اعظم دا بیان ورکو نو اوس داسې معلوميږي چې کم ملزمان دي، کم کسان چې ریپ کول غواړي، هغه به د دې بیان شاته پټيږي چې د دې لباس ټیک نه نو زه دوی په دې باندې اماده کړم چې زه د دې ریپ کمانو. دا ډیر زیات غیر ذمہ دارانه بیان دی.
د بشري حقوقو د تنظیمونو په مشترکه بیان کې ویل شوی دی چې د جنسي زورونو پیخي نه یوازې د کورونو نه بهر د ګرځیدونکو خزو سره رامخته شوی دی، بلکې په کورونو کې دننه هم خزي د جنسي تیریو د پیخو ښکار شوی دی او د ګڼ شمیر ماشومان سره هم د جنسي تیری کولو پیخي رامخته شوی دی. په دغه اړه د ماشومان په حقوقو کارکونکو یو فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل.
خیبر پختونخوا کې په 2000 کې 323 ماشومان سره جنسي تیری شوی دی. بنیادی توخر باندې د ریپ مسله چې ده نو د دې په شا باندې نور ډېر عوامل دي. د لباس یا ډول سنگار په وجه باندې چې کومه دا اٹریکشن خبره کیږي نو دا غلطه پدې ده چې کومه دغه شمیره وګورو کومه چې ماته ستوي او بیا د ماشومان سره چې کوم د ریپ کیسونه کیږي هغه وګورو نو دا په خپل باندې د دې دعوی نفي کیږي.
خو په وزیر اعظم عمران خان د دغه نیوکو په جواب کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا د اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وویل چې په ټلویزیون د یو پښتنې په جواب کې د وزیر اعظم عمران خان د دغه سرګندونو نه منفي تاثیر اغیستل شوی دی او هغه وویل حکومت به د مدني فعالانو د اندېښنو لری کولو لپاره ګامونه پورته کوي.
او پر دې په لیمټ کې باندې په کار کې اوسه دی اوپن یو کولا او لکه یو وایډ انګل دی دی دا چې کوم خان سره کوم سټیټمنټ ورکړی دی چې زموږ په معاشي کې بلکېرټي یا هغه زیاته شوی دا نو دا دی مطلب خدا کو کور کېر کټ خبره ده چې تاسو ته پته ده چې کوم ار یو منشن په لاس کې انټرنیټ شته، هر یو منشن په لاس کې فون شته، چې هر یو خبره نه ته ډایرکټ نیگیټیو سایټ نه دی ورن پکار یو منشن په چې الګ کوم ریشي نو هغه به سفر ده کوي بل یې دا کوم کنه منشن به سفر ده کوي.
حکومتي چارواکي وایي د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره حکومت د کار روزګار او ملازمت په ځایونو کې د ښځو د محبوس ساتلو د آگاهی پروګرامونه هم ترسره کړي دي او د جنسي زورونو په پیښو کې ککړ کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو لپاره په قوانینو جوړولو هم کار روان دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګمن نشو آغاز شوه د په هڅ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي چې سوا پین سویا بورډر شو
یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشره ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي
د قبایلی زلو او بلوچستان د زدکونکو د خپل غوښتنو په حق کې په اسلام آباد کې روان احتجاج نن په 10 ورځ هم دوام لري د پرلط چې د پاکستان میډیکل کمیشن مخې ته ورکړل شوی پکې غوښتنه کیږي چې د قبایلی زلو او بلوچستان لپاره په طب یا میډیکل کالجونو کې ځانګړي شوي سیټونه دي په بشپړ توګه بحال کړل شي پرلط والی دا کوي چې په خوا په میډیکل کالجونو کې د دوی د سیټونو شمیر 215 وو چې اوس نه هیڅ تر کم کړل شوی دی خو پاکستان میډیکل کمیشن بیا دریض لري چې دومره پیسې نه لري چې نور تفصیل اسلام آباد دا سراج زہیر پر رپورٹ کے
اسلام آباد کے دا پاکستان میڈیکل کمیشن دا ودانی مخیتا دا قبائلی ضلعوں او بلوچستان زدکون کو احتجاجی دھرنا نن پلسم اورز ہم روانہ دا اوائی کدویتا دا پاکستان پتیب کالجونو او پوہنتونوں کی دا 215 پیتو خصوصی چوکیو پخوانی کوٹا بحال نکڑیشوا نو دوی با دا خپل احتجاجی دھرنا پا بھوک ہڑتال یا نخوڑلو احتجاج کی بدل کڑی او بیا تر حق په بوک اړتال وی تر سوچي غوښتنې و نه منل شي د شمالي وزیرستان یو ځکهونکی فیصل خان د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وی
ز خپل ایچ سی سټوډنټ یم یکی مالو کنا پی ایم سی د می خپل چې کی ما 265 سیټ نه وی د ایچ سی ولا هغه پی ایم سی اتر کم کړی دی 29 تر وستلی دی د دې وجه نه می خپل درنه بندر وروتلی پروټیسټینه مو وکړل دی نو منل ادنه بدا میشر واتی درنه مې ورکړه نن مې لسمه ورځ دو ای پی ایم سی مخه ته نو سی او پی ایم سی نه د سه پازیټیو ریسپانس ای وی پرند راغله میز دا یو ریکوست وته کی چې میز دره مسله په پیسفل طریقه سره حل کو کچیر ته حل نشو په دا ورځ چې میز د بوک ارتال اعلان کړه دا میز په بوک ارتال باندې چني
د پخوانی نیم قبایلی سیمه اف ار بنو نه راغلی یو زده کونکو عارف خان مشال ریډیو ته وی دوی سره د فاټه انزمام په وخت حکومت ژمنه کړې و چې دوی ته بدل سو کالو پوری په خصوصي چوکیو داخلی ورکول کیږي نو باید چې اوس حکومت هغه ژمنه پوره کړي د دې ځکهونکو د غوښتنو لپاره د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ محسن داول د حکومت سره خبرې کړي په دې اړه چې مشال ریډیو د نوموړي نو پښتل نو هغه وي
تیر کلم دا مسله مخ ته راغله او ما په قومي اسمبلی کې په دې باندې خبره کړې و نو بیا سپیکر صاحب دې هغه مراد سعید ته دا ډایرکشن ورکړو چې دا مسله ته حل کړو بیا موږ هغه نه پس مراد سعید سره میټینګ هم شو نو وفاقی حکومت دا خواہش تھا مطلب دونوں صوبے پسند اس طریقے سر دا الکان ایڈجسٹ کی دا یو صوبے دا چاروا کو سرم دا پنجاب سرم دا پختونخوا سرم دونوں سر خبر اوش بے
دا ذکر دا لدی اڑان دے سفران لپار د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د پاکستان میډیکل کمیشن چارواکو ته ویلي وو چې د دې زدکونکو دا مسله هواره کړي په کومه چې د کمیشن چارواکو ویلي وو چې دوی سره دومره فندونه نشته چې دې زدکونکو ته داخلي ورکړي
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږي
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي ګولیاز بدتا د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړې
د
دا شمالي بلوچستان غلام خان بندر پرون په رسمي توګه د افغانستان سره د تجارت لپاره پرانستل شو. په دې لړ کې پرون یو غونډه وشوه چې پکې ځای چارواکو هم ګډون وکړ. د شمالي بلوچستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان نن مشال لوتوي چې پرون د کراچۍ د ترانزیت په ګاډي په غلام خان بندر کابل ته رسیدلی. د شمالي بلوچستان د سوداګرو اتحادیې د تجارتي ادارې د پرانستو هرکلی کړی. د پاکستان د پارلماني پلاوي کابل ته سفر ځنډول شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په ټویټر باندې لیکل چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ 14 کسیز د پارلماني پلاوي الوتکه کابل ته رسېدلې وه، خو هوایي ډګر ټاور ورته د امنیتي ګواښونو له وجې د الوتکې کوزیدو اجازه ورنکړه. د پاکستان د قومي اسمبلی د کورونا چارو قائمه کمیټې پرون د هغه قانوني بل منظوري ورکړه چې د فوج پر ضد له قصدن مسخري کوونکي بعد به کارا د بند سزا تېروي. پر دغه بل ځینو مدني فعالانو تنقیدونه هم کړي او دا یې د بیان د ازادۍ پر ضد یو ګام بللی. د قبایلي سیمو او بلوچستان زده کوونکو د خپلو حقونو د نه منلو په صورت کې د الوږې هړتال پیلولو دغه خبر کړي. زده کوونکي په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن دفتر مخې ته له تېرو لسو ورځو پرلت وهلې دي. دوی غوښتنه کوي چې په میډیکل کالجونو کې دي ورته سیټونه بحال کړي، خو د پاکستان میډیکل کمیشن دا دریځ لري چې فن نه لري چې سیټونه بحال کړي. د امریکا د دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر قندهار هوایي ډګر پرونی توغندیز بیت افغاندلې او وای دا ډول حمله به تاوتریخوالي زیات کړي. طالبان وای پر قندهار هوایي ډګر یو ګڼ شمېر توغندیز توغولي او خپل موخې ویشتي ده. پینټاګون دا بریت پارونکې بولي او زیاتوي دا ډول پېښې د افغانستان د سولې خبرې له ماتې سره مخ کولی شي. او برطانیې چارواکو سفارښتنه کړې چې د کووډ 19 واکسین استرازینیکا د 2 کلونو کم عمر لرونکو ته نه ورکول کېږي، ځکه چې ځینو شواهدو له مخې واکسین لګولو سره په بدن کې وینه غوټه کېږي. دغه وړاندیز د اپریل په 2 شوه، خو دا هم ویل شوي چې دا واکسین ګټې د ممکنه تاوان په نسبت زیاتې دي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګلایاز درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې د سولې لپاره یو بیساری فرصت رامېسته شوې ده. اشرف غنی دغه سرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویل چې د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. ولسمشر غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک په لیک ټینګار وکړ. نور جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
د افغانستان ولسمشر وایي یو بې ساری تاریخي فرصت د 40 کلنې جګړې د ختمېدو او سولې د راوستلو لپاره رامنځته شوی دی. محمد اشرف غنی په ارګ کې د دولتي چارواکو یوې غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال وویل چې یوه لویه لاره یا دروازه نه، بلکې د سولې پر لور یوه کړکۍ پرانستل شوې ده. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، ولسمشر وایي اړینه ده چې د افغانستان دولت او ملت دواړه په ټول تدبیر او تمرکز سره د سولې پر لور دا کړکۍ لا نوره پرانیزي. هغه وویل
برای بار اول است در 42 سال گذشته
په تیرو 22 کلونو کې په لومړي ځل دا امکان راغلی چې افغانستان له دوامدار جګړې څخه یوې تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي.
بس سولې پایدار او عادلانه برسې.
ولسمشر غنی یو ځل بیا تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو ویل چې هیڅ کله استعفا او کومې معاهدې ته غاړه نشته.
هیڅ کس فکر از یې نکنه که زعامت افغانستان منصب اول رئیس
هیڅ څوک دې دا فکر نه کوي چې د افغانستان زعامت د ولسمشر لومړی مرستیال، دوهم مرستیال او ستاسو منتخب ولسمشر به استعفا کوي او یا یو شرمونکې معاهده
به.
شغلی غنی زیاته کړې چې انتخابات د مشروعیت سرچینه ده او هر څوک چې د افغانستان واک ولري باید د مشروعیت سرچینه یې د افغانستان د نارینه او ښځو رایې وي. د سولې لپاره د لارې نقشه چې د افغانستان حکومت د دوامدارې جګړې د ختمېدو او تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیز کړی درې مرحلې لري. لومړۍ مرحله یې تر نړیوال څار لاندې پر اوربان سیاسي توافق، دوهمه مرحله یې د سولې حکومت جوړېدل او درېمه مرحله د سولې دولت جوړونې او مارکیټ رامنځته کېدل رانغاړي. شغلی غنی د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن څخه هم د هغې وخت په بهرنی سیاست کې پر افغانستان د تمرکز او د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو له کبله مننه وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو څخه هم مننه وکړه. ویل هغه تلپاتې او عادلانه سولې چې افغانستان ته راځي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ټولې نړیوالې ټولنې ضمانت ولري. ټاکل شوی د ترکیې استانبول ښار روانه اپریل میاشت افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوریدو افغانستان وروسته زو کورمتا په کورم کې د بشار سیمو اوسیدونکو په خپل یو ځای مشر شوی حمله پر ضد نن مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو د خرلاسو بارډر مرکزی لار تر دو غنټو بند کړی و او له حکومت یې د مجرمانو د نیولو غوښتنه کوله. د کورم پولیسو مشر بیا مشال ریډیو ته وویل د مذاکرات وروسته مظاهرینو خپل احتجاج ختم کړو او د ملزمانو نیولو لپاره کوششونه کوي. د اپریل پر شپږمه د بشارو پر اکبر خان د پاړه چینار په بای پاس هغه مهال برید شوی و چې نوموړی عدالت ته د پیښې وروسته خپل کور ته روان و. نور تفصیل د طارق اورگزی په ریپورت کې.
په کورما کې دوه ورځې وړاندې د بشرو په یو تن د قاتلانه حمله پر ضد ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه کوي چې په پیښه کې ملوث اصل مجرمان دې ونیستل شي، بلدا چې حفاظت یقیني شي او اخیری د مری امن لوزنامې تر لاندې لازمه وارو دي د شوې پیښې پوښتنه وشي. په احتجاج کې شامل ځایي مشر ملک شریف زمان وایي په مری لوزنامه کې دي چې څوک به په یو بل علاقه کې پر خپل دښمن گزار نه کوي او چې کم جنگونو کې خلک مړه او یا ژوبل شوي د هغه بدل بنا اخیستل شي خو دوی سره داسونه شول
چې 2007 نا ورستا تر 11 پورې کغه شیا مر ده کغه سنی مر ده ندی مانس کې مو ټول شیا سنی متفقه تور پر دغه مړو مردګونو پر وجلو نه ابو ابو والے دینی جرګاوه شولا هغه جرګی لون دی. مطلب دا ده چې نن نو
د نه په مخام د بشرو پر اکبر خان د پړچنار په بای پاس هله بریدو شو کله چې هغه عدالت ته د پیښې لپاره ورغلی و او له هغه ځایه واپس خپل کور ته را روان و. په هغه برید کې د 550 کالو اکبر خان زخمی شوی و او د هغه علاج دا وخت په پېښور کې روان دی. د یاد پیښې پر ضد د بشرو خلک راوتلي ول او په یارده کې پر روډ پر لت وهلی و او د خلاصو بارډر مرکزی لارې تر دو غنټو تړله چې بیا وروسته تر هغې پاسېدل کله چې حکومتي مشرانو ورته د غوښتنو منلو ډاډ ورکړو. د شیعهګانو تنظیم انجمن حسینیه مشر حاجي سردار حسین پر اکبر خان شوی حمله په سختو ټکو وغندله او ویل چې داسې ناوړه ګام دوی خلاف دی چې کیدنه د پولیس ناکامي ده. حاجي سردار حسین سره دا هم ویل که په علاقه کې پر ذاتي شخړو احتجاجونه کیږي او بے گناہ خلکو ته پکې تکلیف او یا نقصانونه ورسول کیږي نو دا عمل به هم هیڅ کله د علاقې په ګټه تمام نشي.
د بلاد خیل سړی پاندی ارد کی مرشور ګوډی کی وشتو زړی بده کی وشتو نیوی بده کی نه وشتو خو چون کی د بلاد خیل شاخ ولا او روډ نه قربان کده روډ بندول او کی شروع شې دی مطلب دا د عمل باندې ډیره خوره شوې دی امن ته دوباره نقصان رسیږي په کور د روډ دی شو کنه بندي.
که څه هم د یاد پیخي په تړاو د ملي خیلو یو تن کمال نیول شوی خو اصل ملزمان لا هم پولیسو ته په لاس ندی ورغلی. د کورمی ضلع پولیسو مشر طارق بال وای دا پیخه پر ذاتی انادو شوی خو بیا هم چاته اجازه نشته چې قانون په لاس کې واخلي او زیات کړه چې اصل ملزمان د نیول لپاره د دوی کوشش روان دی. کله چې د خلکو ذاتی دښمنیانې دي نو د قانون لپاره محافظان دي هم وساتي کنه د اسلحې لایسنس دې واخلي او پولیس دوی ته اوس محافظان نشي ورکولی. که پولیس ورته محافظ ورکړي نو په تاڼو او څوکیانو کې بسوک وي. د ذکر دا په 2003 کال کې د مری پر سیمه د کورمی مشرانو ترمنځ د امن یوه لوزنامه تر کېدو وروسته هغلته شیعه سنی ډلو ترمنځ جنګونه ودرول شوي او چې څومره کشالې او مسلې دي حل یې د مذاکراتو له لارې راوستلو ته دواړه پابندي خو که څوک یې خلاف ورزي کوي نو پوښتنه د حکومت ذمواري ده. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم
په یو نیمه بجا
مشال آنلاین
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پوکم دریو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري زو خیبر ضلع ته د تورخم دروازې دواړه غاړو ته اوسیدونکي وای پر تګ راتګ د لګول شوو محدودیتونو له وجې له یو بل سره غم خادي نشي کولی. د ننګرهار ولایت د ځنې ولسوالۍ اوسیدونکي وای په خیبر ضلع کې خپلوان ژوند کوي خو د پاسپورټ او ویزې د شرطونو له امله نشي کولی له یو بل سره وویني. دوی غوښتنه کوي چې باید پر تورخم په تګ راتګ کې نرمي وشي او دواړو غاړو ته آبادو خلکو ته په افغان تذکره یا پاکستانی شناختي کارډ او یا هم په پی او آر کارډ تلو راتلو اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونه بیا وایي چې په تورخم یې د پولې سنبالولو تر پالیسۍ لاندې سختي شروع کړې ده چې هدف یې د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دي. په دې اړه له خیبره د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینوارې تفصیل راکوي.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ 50 کلن حاجی کوتر مشال ریډیو ته وایي په پردو قبایلو کې خپلوۍ کړي، خو چې کله نه په تورخم کې سختي شروع شوي نو تګ راتګ یې بند شوی.
خدمت چې دامم افیز دی بیا چې کوم د زما خپل لورګان یو نمسای دامم دلته ورک بیا دا غو خورینتوب ما ماتوب لرو زما سخر مر شو زنه مو راغله په خو وختو کې هم دغه غډل ژوند وسره ک نن مال چې کوم د خپل لور نشي راتلای چې د مور او مېری سلوک ولی راسره وشي ما نو خپل تذکره واخله او په تذکره باندې ما پریده او د ویزو د پاسپورتو د دغه وسنه شته مریضم په خګي دلته مړی شي ورورم یو دلته مری بل هلته مری هغه کوزرو برل نشي تر بر ور کوز نه نشي تر موږ ته غټه سنځه بیا چې کوم موږ په دې کې خېخې خپل ګیری لرو دوس ګیری لرو لوخي لرو د ډېر وختونو په همدې وطن کې موږ تیر کړی دي.
د ننګرهار اچینو لسوالۍ یو تن زاهد شینوار وای دوی هم دواړو خواو ته خپلوي کړی او په تګ راتګ کې مشکلات سره مخ کیږي.
زما یو خور باندې افریدو کې ماماګانو کې واده ده دوه ورونو تم خځې افریدې کړی دي. مثال د خبرې زمن په کورنۍ کې تقریبا شل خپلولې دي. زمنګه مثال خبر زما خور سباله خدای دې نه کا وفات شي زنه شم راتلای چې لګې بل مشکل دی. اول خو پاسپورت جوړېدل مرګ دی، چې پاسپورت جوړ کړې ویزه لګېدل مرګ دی. دا خو ګوره رش دا چې خلکو خپلولۍ سره کړي دي، خلک سره تړل شوي دي. کله چې په ګیټ سړی راوړي تالاشي اخله سړی څاره، دا خو د حکومت کار دی. هغه خو کوم کار نه لري. شکمن قسمه پرېده چې مشکل ته تر جوړېږي مې پرېده. بیا د پاسپورت مسلې شو چې پاسپورت مونږ اوس پاسپورت لرو، خو د پاسپورت باوجود زمونږ زنانه بې عزته، زمونږ ماشوم بې عزته، زمونږ سپینګیره بې عزته. تقریبا داسې چې 10 غنټې یا 12 غنټې دوی په رش کې نه غولیاړ، په جال کې نه غولیاړ. نو داسې یو تکلیف.
د پیښور په بورډ کې د افغان کډوالو یو اتحادیې مشر حاجی عصمت الله وای د ودونو په مهال هم یو لړ ستونزو سره مخ کیږي.
ودونه چې کنه چې او سړی ته مشکل دی، واده تیاری اغه باید اغه ته ویزا سم د سی په ګنټه دوو کې باید ویزا ورکول شي. اغه واده تیاری دی، خو جنگ تیاری دلته پروګرام شوی او ډولۍ بر نه راوړي یا جلال آباد نه یا کابل نه. اول ته په میاشتو دوو کې ویزې ته انتظار کوي. دا مشکل باید حل شي. د ویزې نه بر علاوه من ته افغان سټیزن کارت، پی آر کارت پاکستان را کړی دا، ملالی متحد را کړی، باید په غمان یې انټری وشي کنه چې څوک دی انټری دې کوي.
د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي چې په تورخمې بندیزونه د پولې سنبالولو پالیسۍ له امله لګولي او دې لاندې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. په کابل کې پاکستانی سفارتخانې په دې وروستو کې ویلي چې افغان وګړو لپاره د ویزې نوې تګلارې اعلان کړې. د کابل د سفارتخانې ترڅنګ په ننګرهار، کندهار، هرات او مزار شریف کنسلګریو کې په اسانه او ساده طریقه د ویزو ورکول پیل کړي او وسی د آنلاین ویزې سہولت هم ورکړای. د سفارت چارواکو ویلي چې د نوې تګلارې لمخې به افغان وګړي په یو ویزا یو وار نه زیات ځل پاکستان ته سفر کولای شي او کاروبار او پانګونې لپاره ځانګړي ویزې ورکوي او زده کوونکو لپاره د ویزو موده غځولې. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري. د اپریل په 9 د روغتیا نړیوال ورځ ولمنځل شو. د روغتیا نړیوال سازمان پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د روغتیا په برخه کې نابرابرۍ ختم کړي چې ولسونه صحتمند ژوند وکړي. ډبلیو ایچ او همدارس د دې ورځې په لمانځلو خلک د خپل صحت په اړه اګاهۍ ته هم هڅوي. د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې خلک د خپل او د مور او ماشوم صحت په اړه څومره پوهه لري؟ پامیر ساحل د پښتنې ځواب موندلو هڅه کړې.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د صحت په برخه کې دی د نابرابرۍ او ختمولو لپاره اقدام وکړي. د سازمان په خبره د روغتیا په برخه کې عدم مساوات نه یوازې بې انصافي ده، بلکې د دې حالت دوام تر اوسه شوي پرمختګونه ګواښي. ډبلیو ایچ او په یو بیان کې وایي چې د کورونا وایرس جهاني وبا د روغتیا په برخه کې شوي پرمختګونه زیانمن کړي او ډېر خلک یې د بېوزلۍ او د غذایي ناخوندیتوب او نامسؤلیت ښکار کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې داسې هیوادونه شته چې پکې ځینې وګړي یې له روغتیايي اسانتیاو برخمن دي او ډیری نور یې بیا اساسي صحي سهولتونو ته لاسرسی نه لري. همدا د صحت په برخه کې نابرابري بلل کیږي. سازمان دا بیان پر داسې مهال خپور کړی چې د اپریل 8 د صحت نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې موخه نه یوازې هیوادونه خپلو وګړو ته د روغتیا اسانتیاو برابرولو ته اړ کول دي، بلکې خلک د خپلو بچیو او کورنۍ صحت او روغتیايي ستونزو په اړه پوهول هم دي. د پاکستان په پښتون مېشته سیمو کې خلک تر کومه بریده د خپل مور او ماشوم او کورنۍ صحت په اړه آگاه دي او څومره پام ورته کوي. ډاکټران وایي په ښاري سیمو کې خلک اکثر روغتونونو او کلینیکونو ته ځي، خو په کلیوالو سیمو کې د روغتیا او په ځانګړي ډول د مور او ماشوم صحت په اړه پوهاوی نسبتا کم دی، چې له کبله یې خلک په پاخه عمر کې د بېلابېلو دایمي ناروغیو ښکار کیږي. د کوټې په بولان میډیکل کالج کې د مور او ماشوم د ناروغیو استاد ډاکټر رخصانه کاسی د پوهاوي له پلوه خلک په دوو برخو ویشي، چې پکې یو ډول تر حمل مخکې، د حمل پر مهال او د بچي تر پیدا کېدو وروسته ډاکټر ته ځي، خو بله برخه خلک یې د معاینو او درملنې لپاره هیڅ روغتون یا کلینیک ته نه ورځي. ډاکټر رخصانه کاسی دا هم وایي چې هغه ښځې چې د حمل پر وخت روغتون ته ځي د ډاکټر پر مشورو بشپړ عمل نه کوي.
میجورټي ظاهر دی په هاسپټل کې نه راځي. مستبز 20% یا 15% د انټي نیټل کیر د پر یا پوسټ نیټل کیر د پر راځي. هغه کوم چې دی ریګولر خلک نه راځي، لکه مچ پاولم درې د ما بینس والا درې میاشتې کی اور بیا آخري وار کم از کم درې وار راځي انټي نیټل چیک اپ لپاره. اور بیا چې کوم څوک راځي انټي نیټل چیک اپ لپاره، هغه د ضروري نه دی چې ډیلیوري د لپاره هم هاسپټل ته راځي. اور ډېر خلک داسې دي چې آپریشن د څه وی نه هغه ته د آپریشن ضرورت وي، نورو ډاکټرانو را رسېږي کریټیکل سره آپریشن لپاره، نو بیا هم هغه خبرې دوی موږ ته پټې نه راشي چې کېدای شي بغیر آپریشن مش ډیلیوري وشي. اور میڈیسن کور کے نو میڈیسن بھی پراپرلی نہ اخلی.
ڈاکٹر رخصانہ کاسی وای د ڈاکٹرانو په مشورو سم عمل نه کول د مور او ماشوم دواړو ژوند گواخی.
مور باندې زیات اثر راځي چې اکثر د وینې کمی فیور باندې اډونه کمزور شي، یا د پاره باندې د پیدائش زچ کی دوران چې وینه ډیره ورسره ولاړ شي، اور کشنه غیر صحت مند وي.
د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې ارقام د ډاکټر رخصانه کاسی خبره تاییدوي. د ادارې په 2000 زیږیز کال کې وویل چې په پاکستان کې له هر یو لک څخه اوسطن 106 اتیا ښځې د حمل یا ماشوم زیږون پر مهال مري. د دې ادارې په خبره په پنجاب کې په هر یو لک کې 155، په خیبر پښتونخوا کې 115، په سند کې 240، او په بلوچستان کې 298 ښځې د ماشوم زیږون پر وخت مري، چې خورا لوی شمیر دی. د روغتیا نړیوال سازمان د 2018 زیږیز کال له ارقامو سره سم په پاکستان کې له هر 0 څخه 46 ماشومان د زیږون پر مهال مري. د سازمان په وینا په پاکستان کې له هر 0 څخه 14 ماشومان تر وخت مخکې پیدا کیږي، او که د غیر صحتمند ښځو ماشومان تر زیږون وروسته ژوندۍ پاتې هم شي، ځنې کم وزن لري او ډیری بیا د بیلابیلو روغتیايي ستونزو ښکار کیږي. همدا لامل دی چې په هغه هیواد کې له هر 0 څخه 9 ماشومان تر 15 کلنۍ مخکې مري، چې دا خورا لوی شمیر دی. د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان ټول آبادی شاوخوا 208 میلیونه ده. ډاکټر رخصانه کاسی وایي د مور او ماشوم صحت ښه ساتلو لپاره متوازن خواړه ډیر اړین دي. نوموړي د ځینو مشورو په ورکولو زیاتوي چې ښځې باید تر 18 کلنۍ مخکې ماشوم پیدا نه کړي، د حمل پر وخت باید لږ تر لږه 3 ځلې خپله معاینه وکړي، د حمل پر وخت او تر زیږون وروسته باید د اوسپنې او کلشیم لرونکي خواړه او دواګانې وخوري، تر 2 کلونو پورې باید ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي، او په دې موده کې باید بل ماشوم ونه زیږوي. روغتیا پالان همداراز وایي چې یوازې د مور او ماشوم نه، بلکې د پاکستان په پښتون مېشته سیمو کې خلک هم خپل صحت ته مناسب پام نه کوي. ډاکټر حنیف خان افریدی له تیرو شاوخوا 12 کلونو راهیسې په سعودي عرب کې کار کوي. دی وایي د سعودي عرب اوسیدونکي خپل صحت ته سم پام کوي، او همداراز د هیواد له روغتیايي اسانتیاو پوره ګټه اخلي.
موږ چې موزنه وکړو دا دغه خلق ډیر اغاهی لري د صحت په اړه کې بنسبت د مونږ د خلکو. نو د دې وجه دا دی چې دومره خبره دا دی چې یاره دلته چې کم سہولیات دوی ورکړي دي کنه حکومت صحت په حواله سره، نو دا خلق چې ماشاء الله چې ډیر بھرپور فائدہ اخلي. او دین علاوه دویم خبره دا دی چې دلته اوس سعودي نه چې مونږ کم خلق راغلي نو تعلیمي لحاظ سره لږ کمزوري دي، نو تاسو له خپله پته
ډاکټر حنیف خان اپریدی اوس مهال په جده کې په یو ترکی شرکت کې کار کوي او هلته تر کار مخکې مزدوران معاینه کوي. نوموړی وایي دا چې کله کارګران معاینه کړي او پکې ځنې د وینې لوړ فشار یا د شکر یا د ذیابتیس ناروغي ولري نو بیا ورته اسانه کارونه سپاري.
ډېر خلک لکه محنت کش خلک یو چرته هم هر ادارې له یو کس مزدورې لوي نو کار خدای چې د هغه بقاعده څکه پوښي دغه بلډ پریشر شوګر او تبا دا ټول چې عام جنرلي میډیکل انفارمیشن دي کنه نو دا موږ د رسن په کار دي. اوس موږ د دا کوم څه چې را یو سړی راغی دغه ډېر هاي بلډ پریشر دی یا هاي شوګر دی، دا افسران وایي چې خیر دی دا پرته تاسو ولا اسانه ډیوټي ورکو چې دا مریض دی. دغه خلک
روغتیا پالان زیاتوي چې لوړکتوب صحت ته پام نه یوازې عمر زیاتوي بلکې خلک بیا په ښه توګه د خپلو کورنۍ او ټولنې خدمت کولی شي. د ملګرو ملتونو عمومي جرګې په 1940 زیږیز کال کې د روغتیا په اړه غونډه جوړه کړه چې پکې پریکړه وشوه چې هر کال به د اپریل 10 د روغتیا نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دا ورځ چې له 1950 زیږیز کال راهیسې لمانځل کېږي له لارې د روغتیا نړیوال سازمان د صحت په اړه ولسونه آګاه کوي او پر هیوادونو د مهمو روغتیایي ستونزو او مشکلاتو د هواري غږ کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
مشال ریډیو اوري د نن ورځې آخري رپورت طرف ته ځو. پاکستان د جنوبی افریقا خلاف د کرکټ د دریو یو ورځنی میچونو سیریز د یو په مقابله کې په دوو میچونو سره وګټلو. دا چې د پاکستان لخوا پرون د پای لوبې ګټو ته لوبغاړي او کرکټ چارو پوهان څنګه ګوري، تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورت کې.
پاکستان پرون کوربا هیواد جنوبی افریقا ته په خپل میدان ماتې ورکړه او د دریو یو ورځني میچونو سیریز یې په خپل نوم کړ. د اوپنر بیټسمین فخر زمان سینچری او د بابر اعظم څلور نوي رنزونو پاکستانی لوبډلې سره ډېره مرسته وکړه. د جنوبی افریقا لوبډلې ته یې د میچ ګټلو لپاره د 321 رنزونو هدف ورکړ. کوربا هیواد په 9.1 اوور کې یوازې 292 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي یې آؤٹ شول. تر میچ ګټلو وروسته د پاکستاني لوبډلې کپتان بابر اعظم خبرې غونډې ته وویل چې سیریز یې ځکه وګټلو چې د دوی بیټنګ، بالینګ او فیلډینګ درې واړه ښه وو. البته نوموړی وایي مډل آرډر به ورته نور هم ښه کول وي. نوموړی وایي چې کله ته پیل ښه وکړې نو مخکې بیا رنزونه ډېر جوړیږي او موږ همهغسې وکړل. البته زموږ میډل آرډر لږ شان ښه نه وو او زما په خیال هغوی زر آؤټ شول، خو زموږ ټیم ډېر ښه دی او تاسو وکتل چې په ټورنامنټ کې ټولو لوبغاړو ښه لوبه وکړه، په خاص توګه فخر زمان. د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی شعیب اختر بیا وایي چې د جنوبی افریقا خلاف د سیریز په دویم میچ کې د فخر زمان د 103 نوي رنزونو فشار او بیا یې په دریم میچ یا پای لوبه کې سینچری هم پاکستان لوبډلې ته د سیریز په ګټلو کې مرسته ورسوله. نوموړی وایي د جنوبی افریقا لوبډلې میچ ځکه وبایلو چې 15 لوبغاړي یې انډین پریمیر لیګ ته تللي وو. لا هم لیگ نه دی شروع شوی خو یو ورځ به فائنل میچ ته ایسار شوی وی. بل دا چې تب سینچورین له پاکستان سره میچ وکړ کوم چې بیټنګ پیچ دی او بیا تاسو وکتل چې فخر زمان ورته وښودل چې بیټنګ څنګه کیږي.
فخر زمان نے یہ بتایا کہ کرتے بیٹنگ کرتے کیسے.
بلخود جنوب افریقی کرکٹ لوبڈالی مشر کوچ مارک باؤچر پرمپا سینچورین کی دا میچ تر ختمے دو عروس تا خبر یالان تا ویل چی دوی تا معلوم ہوا چی یاد لوبغاڑی با آئی پی ایل میچون لزی او دوی دا دی متبادل لوبغاڑی ہم برابر کڑی وو او ہاگا خچم تو وو. البتہ نو موڑے وای چی دا لوبڈالی کپتان ناروغ وو باید چی ہاگا آرام کڑی وی. دا هم ویل چې باید لوبغاړي یې نور خشي. بلخو په بی بی سی وی پاڼه خپل لیکنه کې سمی چودری لیکي پینر کشو مہاراج چې د فخر زمان امام الحق او محمد رضوان مهم وکټ یې واخستې نو کله د سره نور تکړه سپین بالران وي نو کېدای شي چې دا میچ جنوب افریقا ګټلې وي. دا لیکي که څه هم د جنوب افریقا د سنچورین میدان پیچ د تیز او باونس بال لپاره مشهور دی خو کېدای شي چې د موسم وجه وه چې پر دې پیچ سپین بالنګ ښه کېدو او حمله دې قبله پاکستان محمد نواز د دویم سپینر په حیث ټیم کې شامل کړل او نوموړي د بووما او کلاسن په ګډون درې مهم لوبغاړي اوټ کړل. سپینر عثمان قادر هم د جی جی سمټ مهم وکټ واخیست. د پاکستان او افریقا ترمنځ د دریو یو ورځنیو میچونو سیریز چې په 8 اپریل سر ته ورسېده پکې د پاکستان لخوا ځینې ریکارډونه هم جوړ شو. له آسټرالیا وروسته پاکستان دویم هیواد ګرځېدلی چې په جنوب افریقا کې یې د یو ورځنیو میچونو دوه بایلیټرل یا دوه اړخیزه سیریزه ګټلې دي. له دې ګټې سره پاکستاني کرکټ لوبډله د آی سی سی ورلډ کپ سپر لیګ په پوائنټس ټیبل لومړی و. دو ټیمونو انګلینډ او آسټرالیا سره یو شان شوي او درې مړه لوبډلې اوس څلوېښت پوینټونه لري. د پاکستان او جنوب افریقا ترمنځ د شلوریزه میچونو سیریز به په 10 اپریل شروع کیږي.
د اسرار عالم مومند رپورٹ مو اوریدو. د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شی بیره رسیدلی دی. ګولایا استوار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی.
د شمالي وسن غلام خان بندر پرون په رسمي توګه د افغانستان سره د تجارت لپاره پرانستل شو. په دې لړ کې پرون یو غونډه وشوه چې پکې ځای چارواکو هم ګډون وکړ. د شمالي وسن مستر کمشنر شاهد علي خان له مشال ویډیو چې پرون له کراچۍ د ترانزیت بګاړي دا غلام خان بندر لارې کابل ته رسیدلی. بخوا د شمال وزن سوداګرو اتحادیې د تجارتي لارې د پرانستو هرکلی کړی. د پاکستان د پارلماني پلاوي کابل ته د سفر ځنډول شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په ټویټر پاڼه لیکلي چې قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ 14 کسیزه پارلماني پلاوي الوتکه کابل ته رسېدلې وه خو هوایي ډګر ټاور ورته د امنیتي ګواښونو له وجې د الوتکې کوزیدو اجازه ورنکړه. د پاکستان د قومي اسمبلی د کورونا چارو قائمه کمیټې پرون د حق قانوني بل منظوري ورکړي چې د فوج پر ضد له قزن مسخري کوونکي بعد دوه کاله د بند سزا تېروي. پر دغه بل ځینو مدني فعالانو تنقیدونه هم کړي او دای د بیان د ازادۍ پر ضد یو ګام بللی. د قبایلي سیمو بلوچستان زده کوونکو د خپلو غوښتنو د نه منلو په صورت کې د لوږې هړتال پیلولو د اړه خبر کړي. زده کوونکو په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن دفتر مخې ته پرلت وهلی او غوښتنه کوي چې میډیکل کالجونو کې د دواړو سیمو لپاره مختص کړل شوي 215 سیټونه بهر کړي خو د پاکستان میډیکل کمیشن بیا دریځ لري فنډ نه لري چې سیټونه بهر کړي. د امریکا د دفاع وزارت د طالبانو لخوا په قندهار هوایي ډګر پرونی توغندیز برید اغندلی او وایي دا ډول حملې به تاوتریخوالی زیات کړي. طالبان وایي پر قندهار هوایي ډګر یې ګڼ شمېر توغندي تغولي او خپله موخه یې ویشتې ده. پینټاګون دا پاروونکی برید بللی دی او برتانی چارواکو سپارښتنه کړې چې د کووډ 19 واکسین استرازینیکا د 1.5 کلونو کم عمر لرونکو ته نه ورکول کیږي ځکه چې د ځینو شواهدو له مخې واکسین لګولو سره په بدن کې وینه غوټه کیږي. دا وړاندیز د اپریل پر 8 مشهور خدا هم ویل شوی چې دا واکسین ګټي د ممکنه تاوان په نسبت زیات دي.
له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیور ریډیو خبرونه پرې اوریدلې شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان ګولایاز زمنګ ټکنیکی همکارا او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خاد او آباد اوسئ.